مباندي چې هغه د کیفیت خوالي او د مسؤلیت دپارټمنټ په غوښنه مباندي موږ تبدیل
کړه. او د دغه دپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
عملیات په چوکاټ کې طب مالجوي کیس دی د دولت طرفه، تر اوسه پورې موږ تخنیکي مکمل کسان نه لرو. یو ځای ما یو یوبل موږ همکار چې ډاکټر دی هغه د دبليو ټو طرفه موږ سپورټ کیږو، چې په عین زمان کې چې زه د پیشنټ سیفټي او کوالټي په برخه کې کار کوم، یو د غي ابعادو څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې دبليو ټو موږ سپورت راکوي، او ماته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږه د هغه ډپارټمنټونه چې د وزارت په چوکاټ کې دي، په خو وخت کې هم داسې دوناران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه دبليو ټو، یونیسف او ایم ایس ایچ د یو سی ڈی بغیر برخی هغه سپورت کولی. خوشبختانه بعضې تر اوسه پورې هم ادامه لري، لکه بربری روغتیا صحت کې چې هغه بربری ریاست کې چې هغه د دبليو ټو، یونیسف او د یونیف پی ای د طرفه سپورت کیږي، او بعض ډپارټمنټونه دي چې اوس هم بعضې پروژې دي چې هغې ته سپورت ورکوي، لکه ګلوبال فاند غوندې، یا مثلا لکه دغه بل هغه یونیسف او دبليو ټو د خونه. نو د موږ ډپارټمنټ هم د همغې خونه سپورت کیږي، ولې په ټول پرسونل نه، صرف دوه نفره دي، موږ یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې هغه سپورت کیږي.
بلې ډاکټر صاحب، اميري که تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه ووایاست چې په څه ډول هلو ځلو تاسو ځان تر دې ورځې را رسولی دی؟
مننه. زه فکر کوم چې دا سوال به یعنې د هر یو ډاکټر څخه یا د سی کارکوونکو نه چې وشي، شاید هغه ځواب یې له ما سره یعنې موافق دوی اوسي په دې ځواب کې. یعنې دا ننګونه تنها د ډاکټرانو د دې دپاره نه، د ټولو کارکوونکو دپاره، سی کارکوونکو دپاره، دا د معاش نشتوالی یا مثلا ځنډیدل دي چې دې یو چالش سره مواجه کړي دي. ولې په دې باندې امیدوار یو چې انشاءالله که شرایط ښه شي، مثلا دنیا یا نړۍ په موږ په رسمیت، یعنې افغانستان په رسمیت باندې وپېژني، افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرستې ورسره جاري وساتي او کومکونه وکړي، انشاءالله د دې بحران نه به ډېر زر ووځو. چې موږ پخپله هم دغه درې میاشتې کېږي یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دي اخیستي، اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نرسانو قابلي او کسي کارکوونکي چې دي په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دي، مثلا په نورو ولایتو کې، دوی خپل ماشونه تر اوسه پورې نه دي اخیستي. ولې وعده یې د موږ سره کلکه کړې ده، خپله دولت د ژوند دي تا چې مونږ سی کارکوونکو ته، مخصوصا زنانه کارکوونکو ته مونږ ضرورت لرو، هم په مدنه، په مرکز کې او هم په ولایتو کې. نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه ته زره تهیه کی. نو هغه څوک چې د دولت طرف ما شخلي هغه ته دواده کړی ده، او هغه څوک چې موږ سره سپورت لري هغه هم ویلي دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکوو.
سیزه به اوس بیرته ورسم ډاکټر سیبوریا خیل ته. ډاکټر سیبوریا خیل، که تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
مننه. زه خپل سلامونه ډاکټر صاحب مایا ته وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. شکر جوړه ده او زه یو زما مسلکي زده کړې، زه د کابل پوهنتون د طب فاکولټي نه فارغه شوې، بیا پس لغې مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې، او بیا دغه نمبرو په اساس چې ما ویلې چې ټاپ نمرې وي، زه د استاد په صفت بیرته په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس د تخصص د پروګرام استادم یم. په زمن کې مې د سیاحتي امې ماستري اخیستې ده، زه ماستر یم د سیاحتي امې. نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړی ده. اصلا یو ډاکټر که په صداقت پاتې کار وکړي، کنا د خلکو زړه چې لاسته راوړي هغه یې لاسته راوړنه ده. اولین شی چې یو ډاکټر ته ډېر زیات ضرور دي، چې خوشبختانه زه لرم، هغه دا ده چې خپل مریض سره ښه رویه وکړي، د مریض د زړه خواله وکړي، مریض ته صادق اوسېږي او په مریض تجارت ونه کړي. او دا د ډاکټر ډېره غټه لاسته راوړنه ده، ځکه چې طبي اخلاق، صداقت، تعهد او راستکاري د مریض مقابل کې هم دنیوي هم خدای په نزد باندې یو اجر لري چې دا دی هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو پرې من سر ته رسولې ده. زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت بیکاره نه یم پاتې، همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی دی، مریضانو ته تقریبا 1500 عملیات د جراحي متروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولی ده. همدارنګه ډېرې زیات په ډېرو سختو جنګي شرایطو کې په هر شرایطو کې زه افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړی، نوکري مې ورکړي، کار مې کړی ده. همدارنګه زه د څو بنیادو اسوسیشنو رئیس او مثلا او ټول مې داوطلب کار کړی. مثلا زه د افغان فامیلی ګایډنس اسوسیشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس او زه د انجمن نسایی ولادی افغانستان چې د نسایی ولادی د ډاکتران انجمن د هغه رئیس وم، د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم. داوطلب کارونه مې ډېر زیات کړي دي او واقعا مې لذت وړی. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب معیار، همدا پوښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپلو لوړ زده کړو او د تجربې په لحاظ باندې د خپلو لاسته راوړنو په اړه یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
ډیره مننه. زه هم ډاکټر صاحب ورخیل ته ما غږ واوري، خپل سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم او ډېر مې سترګې په روښانه کې چې د دوی مثلا څیره او وینم او کله چې غږ اورم ډېره خوشاله کېږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داسې باید ووایم چې ما هم تقریبا دغه کال کې چې زه د طبي پانتون پانتونې طبي کابل نه فارغ شوې یم، زه اول جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې کار وکړم، بیا وروسته مې بیا زه د تو دا عمل نه زه خپل ټاټوبه مې چې ورده ګولایته زغی ته لاړم، بیا ما 12 کال هغه ته په شفخانه کې کار وکړ چې دغه د څنګه سره زه 2 کال ما په پېښور په شفخانه کې و شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغه شفخانه کې ما خپل ذکر وکړل، مثلا عملیاتونه یې نو شاون چې دغه مې ارته ذکر، بیا ورسره به تر وګرځم افغانستان ته هغه شفخانه کې مې کار کو، بیا د کزې په اول وخت کې زه کابل ته راغلم د 2004 کال رئیس په دې خوځه د عامر روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا د دې تقریبا څو کال به وخایم شپاره سو ولا سکاله کې، نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکي او امریات چوکي مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه که ساتي باروري کې، لکه فاميلي پلانینګ کې، لکه بیهودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بیهودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې مې کارونه کړې دي. لکه ډاکټر صاحب چې روي خل چې ویل، ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان نام لاس سره وړای دی، مسري لرم په پخ کې او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستې ده، د لندن سکول نه مې اخیستې ده د انګلستان، او خپل کلینیک هم لرم، مریضان ماینه کوم، او الحمدلله ټول مریضان مې خوشحالي هغه نه خوشاله دي. نو برلاوی د دې چې ز خپل تحصیل مختب ولای دی، الحمدلله چې مسلور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکه لور مې ته دی ولسم سم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو دوه زمون چې دی تسویه د تخصص پوري، او استاد دی یو مشر زوی مې په طبي پانتون کې، نو تر دې واده پوري مې غو ته هم روزنه ورکړې ده، او دغه په هغه کې مې کمینه د کړې دغه تربیه کې او په
تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په ولسم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چې جونې شونځي ته نه ځي، تاسو کده دوی د وضعیت په اړه مشته وایست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي، او هر ورځ دې ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو چې مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لرو خدای پاک ته، نو امید لري چې انشاءالله دا دوه صنفه به نور هم خلاص کړي، ولسم او دولسم، او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غوښ ډاکټر اوسي، نو انشاءالله به دې هغه کې به بریالی شي او خدای به یې په خیر کامیابه کړي. او دا ډېر امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه دا شنوایی یی څنګه سره یی مثلا رونه یی مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي، نو امید یا چې د ما د لور په څیر نورې لونې د وطن ټولې خویندې مې د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي او مزه د خدمت ټول خپلو هموطنانو ته وکړي.
ډاکټر صاحب معیار که په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده؟
طبي متخصصین ته زیاته اړتیا ده، د دې په خاطر باندې چې د طب داسې یو مسلک دی چې یو خو تر فرضاً تر شپږمه صنفه فورې، مثلا د شپږ صنفه د په فاکولټي چې دي دا ټول عمومي شی وایي چې فرضاً که داخله ده که اطفال ده که ولادین سایی ده که مثلا رتبې دي ده، د هغې هغه اساسات فقط وایي. بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید یوه رشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې وافقې کې باید تخصص واخلي، د خاطر باندې چې دوی نور هم ذهن یې مثلا هغه دانش یې او هغه یې واده وکړي او دوی وکولی شي چې هغه خپل ناروغ په سمه توګه باندې تداوي کړي. په عمومیاتو کې یعنی هر ډاکټر هر محصل چې کله کوم مریض وویني د هغې په مشکل شاید پوه شي، ولې هغې ټولو ته دې ځواب نه شي ورکولی، د خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی، مثلا هغه عمومي ډاکټر دی، یا مثلا کېدلی شي چې د هغې مشکل باندې وی ویني احساس کړي درک کړي تشخیص کړي، ولې د غیر تداوی نشي کولای. نو د دې د مکمل د ښه تشخیص لپاره ضرور دی چې باید دوی تخصص واخلي او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي.
اوریدونکو، له ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریمه معیار صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.